وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې په پاکستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو موجودیت ته ګوته نیولې، ویلې دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو خوندي ځایونه شته دي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زئی په سټوډیو کې دا او دا بدته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر واوري.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو له منځه تلل به د ټولې نړۍ د امنیت له شکېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن یو ځل بیا له دې امله چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کیږي شدیده اندېښنه څرګنده کړه. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د سی آی ای هغه پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مخالفو ډلو سره مرسته کوي. اوریدونکو پام غوړی پر خبرونه ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو له منځه تلل به د ټولې نړۍ د امنیت له شکېدو سره کومک وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرې نن د تروریزم په حق له د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی رپورت په اړه کړي چې پرون خپور شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. په رپورت کې راغلي چې د حقانی شبکې لشکري طیبه او د جیش محمد په څیر تروریستي ډلو په 2014 میلادي کال کې هم د پاکستان له خاوري خپل فعالیتونه جاری ساتلي وو. د راپور په حواله په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی، خو د یوې څانګې جماعت الدعوی پاکستان او فلاح انسانیت فاونډیشن په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې پیسې راغونډې کړې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دوی له تروریزم سره مبارزې ته کلک تعهد لري. دغه وزارت ویندوی نن په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل چې په افغانستان کې روان بحران د تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه مساعده کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن یو ځل بیا له دې امله چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کیږي شدید اندېښنه وښوده. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 50 ماشومان ورسره ثبت دي چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړ شوي دي. ښاغلي صدیقي وویل حتی یو شمېر کوچنیان د جنسي سوء استفادې لپاره په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي. د افغانستان حکومت یا امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان عدلیه وزیر عبدالبصیر انور وایي چې په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په دایمي حبس بدل شوي دي. عبدالبصیر انور نن په کابل کې د افغانستان نوي جزایي کوډ معرفي کړه. وی ویل
حکم اعدام از قانون حذف نشده، ولی روحی عام قانون نیست که باید
د ویل قانون د اعدام حکم نه دی حذف شوی، خو د قانون روحیه داسې جوړه شوی چې د اعدام حکم ورسره محدود سي. نو له دې عمله موږ د ابد حبس موده له 30 کلونو تل وړه کړي څو اعدامونه راکم سي. ښاغلی انور وویل چې د جزایی قوانینو نوې مجموعه یا جزایی کوډ د افغانستان ملي شورا ته د تصویب لپاره استول شوی دی. رپورټونه وایي چې د هلمند په ګیرشک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو نن سهار په ګیرشک پر امنیتي پوستو حمله وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو 4 تنه وژل شوي او 1 تن زخمي دي. وسلوالو طالبانو په ویلا مې کې دا کړی چې ځینې سیمې او یو اندازه بسلی نیولې او حکومتي لوري ته درانه تلفات اړولې دي. خو د هلمند د والی ویاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 وسلوال طالبان په دې جګړه کې وژل شوي دي. د بل خبر لمخې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې هم پر پوستو حمله کړې وه چې د ملي اردو 15 عسکر پکې وژل شوي او 8 تنه زخمیان دي. د دې وزارت ویان محمد راتمنی شازادي راډیو ته وویل چې 40 وسلوال طالبان وژل شوي، خو وسلوالو طالبانو بیا هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو ته یې زیات تلفات رسولي دي. رپورټونه وایي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د هغه هیواد د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای هغه پټ پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو ته روزنه او تجهیزات ورکوي. خو کله چې خبریالانو نن د روسیې د ولسمشر لویان دیمیتری پیسکوف څخه په دې اړه پوښتنه وکړه، هغه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. رویټرز او واشنگټن پوسټ د یو شمېر پټو امریکایي چارواکو په حواله وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ د دې پریکړې هدف د سوریې په مسله کې له روسیې سره چې د اسد د واکمنۍ ملاتړ کوي ګډ کار ته د لیوالتیا څرګندول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر یو شمېر لوړ رتبه چارواکو چې د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې شامل وو شدید انتقاد کړی. ترامپ ویلي چې د خپلې رقیبې کاندیدي هیلري کلنټن په اړه یې د تخریبونکو معلوماتو ترلاسه کولو ته هېڅ اړتیا نه درلوده. دا خبرې له نیویارک ټایمز سره د ولسمشر ترامپ په هغه مرکه کې راغلي چې پرون خپره شوه. د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن ګڼ شمېر خبریالان او د مدني ټولنې فعالان راغونډ شول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د هغې بمي چاودنې عاملین څرګند کړي چې خبریال پاول شرمت پکې ووژل شو. د پاول شرمت ملګرو، دوستانو او همکارانو چې نن د کیف په مرکز کې راغونډ شوي ول، د اوکراین له حکومته پوښتنه کوله چې ولې یې د چاودنې په اړه څېړنې بندې کړي دي. پاول شرمت په خټه د بیلاروس وو، خو د روسیې تبا وو او په اوکراین کې ژوند کاوه او د 2014 میلادي کال د جولای په شلمه کار ته تک پر مهال په چاودنه کې ووژل سو. چاودیدونکي مواد د هغه په موټر کې ځای پر ځای سوي وو. په کیف کې د هغه پلویانو نن د پاول چا ووژل شعارونه لېږدول او کویتي چارواکو نن خبر ورکړ چې پر ایران یې غږ کړی چې په هغه هیواد کې د خپلو ډیپلوماتانو شمېر کم کړي او د ایران د فرهنګي مرکز په ګډون خپل دفترونه بند کړي. د کویت رسمي خبري اژانس ویلي چې د کویت حکومت پریکړه کړې چې د دواړو هیوادونو د ګډه کمیټه هم خپل فعالیت بند کړي.
خبرنو مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل دوستانو کول شي چې دا نور خبرونه په آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه د هم وګورئ او ولولئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په یو غږ په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو په هدف پر دې هیواد فشار راوړي. دا خبره ورسته لاغه کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل په البته په خپل یو کلنی ریپورت کې چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټن ځایونه لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره وړي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کم شپېته داسې مواردې موندلي چې ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شوي او جنسي استفاده ترې کېږي. همدارنګه په دا هم واوري چې د افغانستان د عدلي وزیر وایي د دې هیواد په جزایي کوډ کې دامونه محدود شوي او په بدل کې د ابد حبس موده غځول شوې ده. ملګري ملتونه وایي په تیر 2014 کال کې په نړۍ کې د ایډز له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې نیمایي په سلو کې راکم شوی دی. که وخت و نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په یو غږ په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو په هدف پر دې هیواد فشار راوړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خپور شوي کلن ریپورټ کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقاني شبکه په پاکستان کې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او امریکایي سرتیرو په وړاندې بریدونه کوي. محمد حدیث پردیس له کابل ریپورټ راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان تل په دې ټینګار کړی چې نړۍ باید د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. د دغه وزارت وایي چې کی مستغنی د پنځشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو له منځه وړل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت مثبت اغیز لري.
با یک صدای واحد بر ضرورت اقدامات عملی و جدی در برابر این مناکز
دیوی پکارد چې د نړۍ ټول هیوادونه باید په یو واحد غږ له پولیا خوا د پاکستان په خوره کې د ترهګریزو مرکزونو په لمنځوړلو ټینګار وکړي او د عملی کېدو لپاره باید هغه فشارونه چې ضرور دي پر هغه هیواد تر راوړل شي.
در این زمینه فشارهایی را که لازم است وارد کنه.
دا په داسې حال کې چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او امریکایي سرتیرو په وړاندې حمله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې کلنی راپور کې دغه شان راغلی چې پاکستان د یادو ډلو پر وړاندې په عملیاتو کې پاتې راغلی. پاکستانی پوځ په دې وروستیو کې د خیبر څلور په نوم ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ګړی ډول داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ، خو د امریکا په دې راپور کې راغلی چې پاکستان یوازې د هغو ترهګرو پر ضد عملیات کوي چې ترې زیان ګوري. د دغه راپور پر بنسټ په 2014 میلادي کال کې چې په افغانستان کې کومې ترهګریزې او خونړۍ حملې شوې، زیاتره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې طرح شوې دي. د دې ترڅنګ امریکا ویلي چې جیش محمد او لشکر طیبه ترهګري ډلې هم په پاکستان کې مرکزونه لري چې پاکستان په وړاندې ګټوره مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون بیا له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې فرصته ښه ګټه پورته کړي. د دغه کمیسیون غړي آریان یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي او ژر تر ژره هغه اسناد او شواهد چې دوی د پاکستان په مقابل کې لري هغه پټ کړي او تر اوسه پورې افغانستان حکومت افشا کړي. هغه باید ژر تر ژره امریکا ته، نړیواله ټولنې ته او هم ملل متحد ته ژر تر ژره ورکړي، تر څو هغه نور فشارونه هم اقتصادي او سیاسي په پاکستان راولي.
اغلی یون زیاتوي چې په دې توګه به پاکستان په نړیواله کچه له انزوا سره مخ شي.
دوستانو په همدې موضوع وروسته ستاسو څخه پیغامونه هم لرو چې هغه به مخ پاره کو. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان د اتلی وزیر وایي چې په دې هیواد کې په جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابد حبس زیات شوی. عبدالبصیر انور دا څرګندونې نن د افغانستان د جزایی کوډ د معرفي پر مهال په کابل کې خبري اعلان وکړ. رحمت الله افغان له کابل نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د عدلی وزارت وای د افغانستان د جزا کوډ له اړوندو حکومتي بنسټونو، دینی سنی او شوی عالمانو او د پهنتون له استادانو سره له سلام مشورو وروسته د وخت له غوښتنو سره سم ترتیب کړی. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور د پنځشنبه پورس په کابل کې د جزایی کوډ د معرفي کېدو پر مهال وویل چې په نوي جزایی کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې د ابدي حبس موده غځېدلې ده.
حکم اعدام از قانون حذف نشده ولی روحی عام قانون نیست که
هغه وای د اعدام حکم له قانون څخه نه ده حذف شوی، ولی د قانون امر روحیه داسې ده چې باید د اعدام حکم محدود شي. نو له همدې عمله موږ د ابدي حبس موده له شلو څخه ډیر شو کلونو ته لوړه کړې ده. څو وتوانی ګو د اعدام حکم محدود کړو، ولی د اعدام حکم په بشپړه توګه له قانون څخه نه ده حذف شوی. ښاغلی انور زیاتوي چې د جزا کوډ د سور په 25مه په 113 فصلونو 14 بابا 9 به مادو او دو کتابونو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیگل سوی. د نوموړي په وینا کچېری په 9 میاشتو کې د ننه ولسی جرګه د یاد قانون ترتیب شوی مسویبه تصویب نکړي، نو خپل قانوني بڼه خپلوي. د عدلی وزیر وای په نوې کوډ کې د بیلابیلو جزاو ترڅنګ واړه جرمونه په نغدي جرمونه تبدیل سوي. د رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي، بچبازي، د ځمکو غصب او د سایبر مجرمینو ته پکې جزاګانې ټاکل سوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمیر اعدامونو په تړاو نړیوال غبرګونونه هم موجود وو. هم خلک بیا تر ډېره په دغه هیواد کې تر خونړیو امنیتي پیښو وروسته د هغو کسانو د اعدام غوښتنه کوي چې په ترهګریزو فعالیتونو او بریدونو کې د حکومت خوا انیول سیویدی. په ورته وخت کې د افغانستان د ډیموکراټیکو حقوق پوهانو ټولنه په نوې جزایی کوډ کې د اعدامونو د محدودیدو لپاره کړې هرکلای کوي. د دغه ټولنې مشر کبیر اجبار ازادي رادیو ته وویل: د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اعدامونو په حکم کې د دې بیرشته چې بی ګنا کسان اعدام سي،
دا یو پیشرفت دی، یو مثبت ګام دی. ګوري دغه شلمې شدید کال ته حبس دوام کې کلم دل پر جې کې اعدامیان د حبس دوام باندې اړیکه ده دا واړی دا تکلیف ورکی لذی لپاره چې ادامه دل دی اشخاصو د منډه په شرایطو کې ډیر امکان لري چې یو بی ګناه سړی ووژل شي. هغه امکان د مې جوړی چې یو بی ګناه سړی ونه وژل شي دولت څخه اعدام نه.
که څه هم په افغانستان کې په اعدام د محکوم شوی کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو شاوخوا یو کال وړاندې د مشرانو جرګې رئیس ویلي و چې د 500 زیات کسان په اعدام محکوم شوي دي. د افغانستان د عدلی وزیر له اړوندو حکومتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د جزا کوډ په پلي کېدو کې له جدیت څخه کار واخلي.
و موریدل چې د افغانستان د عدلی وزیر وای په جزایی کوډ کې بدلون راوستی دی او د اعدام سزا را محدوده شوی، پر ځای د ابدي حبس سزاګانې زیاتې شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي 80 داسې موارد موندل چې ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې استخدام شوي او جنسي استفاده ترې کیږي. دا دې کمیسیون ویان بلال صدیقی نن لازادې ډول سره په خبرو کې ویل چې د بچبازي عملیون ته سزا نه ورکول کیږي. دا مسله د اندېښنې وړ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د عدلی وزارت په همدغه راپور کې چې مخکې مو واورېده ویلي د بچبازي جرم یې په جزایی کوډ کې شامل کړی دی. محمد حدیث پردیس پرې رپورټ راکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي موندنې ښیي چې 50 داسې ماشومان د امنیتي ځواکونو لیکو ته جذب شوي چې منلې چې جنسي استفاده ترې شوي. د دغه کمیسون وایند بلال صدیقي وایي د هغو ماشومانو سربیره چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې رسمیت لري، یو شمېر نور هم په امنیتي پوستو کې ساتل کیږي او جنسي استفاده ترې کیږي. نوموړی وایي دا چې د بچبازۍ عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي دا مسله د اندېښنې وړ ده او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د وی اوس هم له بده مرغه ماشومان د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جذبې او له دوی څخه جنسي استفاده هم کیږي. موږ په دې اړه اندېښنه لرو او له دولت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال په یوه ریپورت کې لیکلي چې په روزګان کې د پولیسو یو قومندان د ته هغه لک چې په خبره یې جنسي استفاده ترې کوله ورښودلی دی. په دغه راپور کې دغه شان په لویدیځه حوزه کې د پولیسو د ځینو نورو هغو قومندانانو له قوله چې هلکانې ساتلي ویل شوي چې که حکومت یې پر وړاندې اقدام وکړي نو خپلې دندې به پرېږدي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له هلکانو د بچبازۍ په نوم جنسي استفاده کیږي. خو د افغانستان د عدلی وزارت د پنجشنبه په ورځ د بچبازۍ جرم د افغانستان په جزایي کوډونو کې شامل کړ. د عدلی وزیر عبدالبصیر انور په یو خبري غونډه کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل خو وی ویل چې بچبازانو ته مجازات تعین شوي دي. دی وی اخلاقي انحرافات ته هڅونه یعنی بچبازي ته د جرایمو او جزاګانو د قانون اصل ته په پام سره د جزاګانو په کوډ کې وړاندوینه شوې ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پولیسو په لیکو کې د کم عمر ځوانانو یا ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. د وی مونږ تیر کال او سږ کال دوه پلاو ته دنده وسپارله چې د پولیسو په لیکو او جزو تامونو کې د کم عمره کسانو د موجودیت موضوع وڅېړي چې له نیکمرغه د هغوی د موجودیت په اړه هیڅ راپور ورنکړل شو. که څه هم دا ډول اندېښنې تازه نه دي خو کتونکي وایي تر کومه چې معافیت له منځه ولاړ نه شي او قانون په ټولو یو شان پلی نه شي په دغه هیواد کې په کم وخت کې د بچبازۍ مخنیوی ناشونی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د تخار ولایت د مورای کوکچول سوالي اوسیدونکو وایي چې د امو سین تحقیقاتو ته د حکومت نه پاملرن لکه بل هر کال د دوی سلګونه جریبم زراعتیم زکی همدارنګ طبي ځنګلونه د غسین وجاړوي چې خلک مالی او ځاني زیانونه کالي. په اړه یې له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبري اعلی اجمل آریان ریپورت اورو.
د تخار د مورای کوکچول سوالي خلک د امو سین له تخریباتو څخه سر ټکوي. د تخار وو ولسوالۍ لکه رستاق، چعاب، ینګی قلعه، دشتی قلعه، درقد، خوجه بهاودین او خوجه غرد مورای کوکچه ولسوالیو په نوم یادیږي او دغه ولسوالۍ د تعلقان ښار د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. خو له دې شمېر څخه 15 ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري چې د امو سیند د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیږي. د دغو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او ترڅنګ ځنګلونه د امو سیند د اوبو د کچې لوړوالي له کبله د سیند په بستر تبدیلیږي. د تخار د درقد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: هر کال په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې، ځنګلونه او باغونه د امو سیند د اوبو د لوړوالي له کبله د سیند په بستر تبدیلیږي. خو دولت تر اوسه پورې د امو سیند د تحقیقاتو په برخه کې کوم کار نه دی کړی. موږ له دولت څخه غواړو چې د امو سیند تحقیقاتو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د تخار د سرحدونو او اقوامو قبایلو ریاست مشر جان محمد نبیزاده هم د خلکو انتقادونه پر ځای بولي. وایي دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې د امو سیند د تحقیقاتو په برخه کې کوم عملي کار نه دی شوی. د امو سیند کابو زموږ 1500 جریبه ځمکه یا د سیند په بستر تبدیله کړې ده او یا هم د تاجکستان هیواد له خاورې سره وصل کړې ده او ان سرحدي نښې او نښانې هم له منځه وړي دي. بلخوا د تخار د سیندونو د حوزوي ادارې مشر رحمت الله سیفی بیا وایي اوس مهال دوی د تخار په ینګی قلعه ولسوالۍ کې د 15 کیلومتره په اوږدوالي سره د امو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو کار پیل کړی دی.
اعتراض مردم د مورد تحقیقات دریا درست و بجا است. اما
موږ د خلکو دغه خبرې تاییدوو خو داسې هم نه ده چې حکومت او وزارت کار نه دی کړی. کارونه تر یو حده پوره شوي دي. همدا اوس موږ د ینګی قلعه په ولسوالۍ کې د 13 میلیونه ډالرو په ارزښت د 25.6 کیلومتره په اوږدوالي د امو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو کار پیل کړی دی. د تخار د مورای کوکچه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي که دولت ډیر ژر د آمو سیند د تحکیماتو کار پیل نه کړي نو له کبله به یې هر کال سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او تر څنګ به یې طبیعي ځنګلونه د آمو سیند د اوبو د کچې لوړوالي له کبله ویجاړ او د سیند په بستر مبدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د خبرونه په فایل کې مو ریپورت درلود چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په یو غږ پر پاکستان فشار راوړي څو په خپله خاوره د ترهګرو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو خپور کړي کلني ریپورټ کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقاني شبکه په پاکستان کې په تنځایونه لري. عام افغانان په دې اړه څه وایي؟ زموږ خبریال ابراهیم صافی له څو عامو افغانانو نه په دې موضوع پوښتنې کړي.
جانګیر یم د کونړ ولایت څخه. بیره زما په امریکا ته په کار ده چې جدي اقدام د پاکستان په وړاندې وکړي. امریکا لپاره جالي دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کوم مهم لاسونه دي هغه ختم کړي.
زما نوم ماتولا فقیر زاده ده. تاسو خپل عملي اقدام ونه کوي خو معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري. څه اوس زوازی چې بیانوي ایران باندې هم څه بندیزونه لګولي دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي. څه تا عبرت واخلي. ایران باندې ډیر اوس فشار ده، پاکستان باندې هم د اقدام وکړي بهترین کار ده.
انو محبلا دی کچیری واقعیا امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، یوازې په دې اختارونو او په ډیر غیر عملي شکلونو باندې نشي کولای چې هغه طرح ګریز ډیل له منځه یوسي. عملاً باید اقدام وکړي. ازمو یوازنۍ خواهش هم دا دی چې پاکستان باید چې نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
دوستانو د تاسو څرګندونې وي چې خبرې شوې. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 اورېدل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې د سوریې د رژیم مخالفو ډلو څخه د سی آی ای د پټ ملاتړ پروګرام وسنډي. دغه ملاتړ له 2013 کال راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ړنګولو په هدف پیل شوی وو. فریبا ظاهری په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شاوخوا یو میاشت مخه پریکړه وکړه چې په سوریه کې د هغو ډلو څخه د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي ادارې د پټ ملاتړ پروګرام وڅنډوي چې د هغه هیواد د رژیم په وړاندې جنګیږي. رویترز خبری آژانس او واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د نوم نشودلو په شرط د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه لدې کبله سوي چې له روسیې سره ګډ کار ته د امریکا لیوالتیا وښيي چې غواړي بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه واکمن پاتې شي. په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو ته د تجهیز او روزنې په برخه کې د سی آی ای د ملاتړ پروګرام په 2013 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د بشار الاسد د لیرې کولو په هدف پیل شو، خو دا پروګرام ډیر بریالی نه و. ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو د مخه او د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر او د هغې وه د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د مشر مایک پامپیو په لارښوونه دا پریکړه وکړه. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جولای پر 8 نیټه په جرمني کې د جی شل یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریز په څنډو کې سره ولیدل. راپورونه وایي په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو څخه د سی آی ای د ملاتړ د ځنډولو پریکړه په سوریه کې د اوربند په اړه د امریکا او روسیې د مذاکراتو برخه نه وه. یو چارواکی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو نه غوښتل د واک اخیستلو په برخه کې بشار الاسد ته یو لوی امتیاز ورکړي، خو وایي دا د روسیې ولسمشر ته یو سیګنال و چې د امریکا د ولسمشر اداره غواړي چې له روسیې سره خپلې اړیکې ښې کړي. ډونالد ټرمپ مخکې تر دې چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ویلي وو چې شایي په سوریه کې د آزادې سوریې ځواکونو ملاتړ وځنډوي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته د نورو ډلو د تجهیز له لارې لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د منځنۍ ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو د وړلو ممنوعیت لري شوی. دا ممنوعیت څلور میاشتې وړاندې لګول شوی و. امریکا ته د سفر په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو له جنجالي بندیزونو نه و. فریبا ظاهر په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راوړي.
د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیز ختم کړ چې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د منځني ختیځ او افریقا له ځینو هیوادونو څخه د ورتلونکو الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو پر وړلو لګیدلی و. رویټرز خبري ایجنس لیکي په دې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو جنجالي محدودیت پای ته ورسید. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې دا تایید کړی چې له هغو لسو هوایي ډګرونو څخه چې دا بندیز پرې لګول سوی و، په ریاض کې د شاه خالد هوایي ډګر وروستی میدان دی چې دا بندیز پکې ختم سو. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د لسو هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د تلونکو الوتکو په کابین کې د الکترونیکي وسایلو انتقال منع کړ، ځکه دوی په دغو وسایلو کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو څخه ویره درلوده. پر اماراتو، اتحاد، قطر، ترکیش، سعودي عربین، رویال جوردنین، کویت، ایجپت ایر او رویال ایر ماروک هوایی شرکتونو دا بندیز درې اونۍ د مخه لیرې سوی و. دا هغه هوایی شرکتونه دي چې له منځني ختیځ او د افریقا له شمال څخه امریکا ته مستقیم پروازونه لري. امریکا د پنځشنبې په ورځ امنیتي بیا ارزول سوی لارښود په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونو ته صادر کړ. د رویټرز خبري ایجنس په لیکنه په دغه نوي لارښود کې د امریکا له هوایی ډګرونو بهر د مسافرینو د کنټرول ډېرېدل، د الوتکو په شاوخوا کې د امنیتي تدابیرو ډېرېدل او په روزل سویو سپیانو د کنټرول ډېرېدل شامل دي. دغه لارښود به هره ورځ پر 3,25,000 مسافرو، امریکا ته پر شاوخوا 2,000 سوداګریزو الوتنو، 180 هوایی شرکتونو او په 150 هیوادونو کې پر 280 هوایی ډګرونو تطبیق سي. هغه هوایی شرکتونه چې ونسي کولای د امریکا له نوې مقررې سره جوړښت ولري، د الوتکو په کابین کې به د الکترونیکي وسایلو د انتقال له محدودیت سره مخامخ سي. بریتانیا لا هم هغه وته په الوتنو کې ورته بندیز ته ادامه ورکوي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو، تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د مخام تر و بجو پوري په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي په تیر 2014 کال کې په نړۍ کې د ایډز له امله د مړو شو کسانو شمیر نږدې نمایي په سلو کې کم ثبت شوی. خو د ملګرو ملتونو په راپورټ کې چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو، یو وار بیا خبرداری ورکړل شوی چې ایډز تیر کال 1,000,000 کسان وژلي. رضوان مراد د دې ریپورټ جزئیات درسره شریکوي.
ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ ویل چې په تیر 2014 کال کې د ایډز ناروغۍ له امله 1,000,000 کسان مړ شوي دي، چې دا له 2015 میلادي کال راهیسې د دې ناروغۍ په نتیجه کې د مړ شو کسانو په شمیر کې نږدې 50% کې کموالی ښیي. ملګرو ملتونو د ایډز له امله د مړ شو کسانو د شمیر په اړه د پنځشنبې په ورځ خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې پکې راغلي د دې وبا له امله تیر 2014 کال کې زیات کسان په منځني ختیځ، ختیځې اروپا او شمالي افریقا کې مړ شوي دي. د راپور له مخې ایډز د نړۍ په سطح په 2015 کال کې د زیاتو ناروغانو ژوند اخیسته او هغه کال د وبا 1.9 میلیونه کسان مړ کړل. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې رپورټ وایي چې تیر کال روغتیایي اسانتیاو ته په ایچ آی وی د اخته کسانو د لاسرسي اندازه 50% کې لوړ شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا په نړیواله سطحه د 6.1 میلیونه کسانو له ډلې څخه تیر میلادي کال 9.5 میلیونه کسانو درملنې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور د شمیرو له مخې د ایډز د مخنیوي او درملنې ته په ایچ آی وی د اخته کسانو د ورتګ په برخه کې زیات پرمختګ د افریقا د ختیځې او جنوبي برخو په هیوادونو کې ثبت شوی دی. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې اجرایي مسؤول وایي په داسې وخت کې چې د ایډز د کنټرول لپاره کار روان دی، د دې ناروغۍ د درملنې هڅې د پرمختګ په حال کې دي او هیوادونه د دې وبا پر وړاندې په مبارزه کې پیاوړي کیږي. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د ایډز په نتیجه کې د تلفاتو په باب د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د نړۍ په دې برخو کې تیر میلادي کال د ایډز له امله د مړو شو کسانو شمیر 8.5% کې زیات شوی دی. په منځنۍ آسیا او ختیځ اروپا کې د ایډز په تلفاتو کې 8.5% کې زیاتوالی ښودل کیږي. د ایډز د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په تازه کلنډري رپورټ کې ویل شوی چې په روسیا کې له 2010 نه تر 2014 کال پورې په ایچ آی وی د اخته کسانو په شمیر کې 15% کې زیاتوالی راغلی دی.
حقیقت سره پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
دوستانو په همدې سره دا مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. پکې خبر شوی ریپورټونه نور مطالب تاسو زموږ په ویبپاڼه کې هر وخت وګورئ. کتلی شئ ازادي رادیو ډاټ کام او د ویبپاڼې پته ده. بل نیم ساعته خبري مجله د ازادي رادیو پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره ستړي.